امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د ثور د میاشي اتلسمه د مېله اتم سره برابر ده امریکا خاګاش نارالیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سر کې کیوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د کورنۍ چار وزارت د فساد زړه دی او باید پکې اساسي اصلاحات راشي ایران د وسلوال پاوس لوی درستیز پاکستان ته خبرداري ورکړی او د مدیترانی په بحیره کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تیرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 4000 تنه د ترافیکي پیښو له امله مري کونړ کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د تشدد په دوام کورنۍ له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزولو وروسته یې د دغه بهیر په درسي نصاب کې بدلون راوستی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد پر ضد د پراخې مبارزې په نامه د اروپایي ټولنې دریم کلینی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په امنیتي سکتور کې د کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه دی او باید اساسي اصلاحات پکې راشي ښاغلي غنی وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې افغان حکومت د تدارکاتو ښاروالیو ګمرکونو تړونونو او بانکوالۍ په برخه کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي چې پر وینا یې یوازې د تدارکاتو په برخه کې یې نوي غیر معیاري تړونونه چړلې دي جمهور رئیس اشرف غنی اداري فساد په دې هواد کې د سرطان د ناروغۍ په توګه یاد کړ او د نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه پدیدې پر ضد مبارزه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار ولایت د چین او نازیانو ولسوالیو کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د کورنۍ چار وزارت وایي چې د داعش د ډلې د 4000 وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د اسلامي خلافت پر نامه د دغه ډلې یو راډیوي دستګاه هم لمنځه تللې ده د کورنۍ چار وزارت لخوا په یو خپور شوي بیان کې د داعش د راډیو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ډنډې پټان ولسوالۍ په نری کوتل سیمه کې د غوس ملاتړ ځواکونو په هوایي برید کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې د هوایي برید نن سهار وختي شوی دی هغه زیاته کړه چې په برید کې یو تن وسلوال ټپي شوی او ورسره سپکې او درنې وسلې هم لمنځه تللې دي په خپل وسلوالو طالبانو د دې برید په هکله څه نه دی ویلي او دا هم نړیوال خبرونه چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د 214 درې امنیتي مامورین زخمیان کړي دي لمړی چاودنه د نجونو د یو خونځي د ودانۍ دروازه زیانمنه کړې ده خو ځکه کوونکی نه دی جوړ کړي پولیسو په سیمه کې یو بل بم هم خونسا کړی دی په بل چاودنه کې د پاکستان د ترګري ضد مامورینو یو نقلیه وسیله په نښه شوې ده چې پکې سپاره کسان زخمیان شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې د ایران د وسلوال پاوس لوی درستیز نن د دوشنبه پرس خبرداري ورکړی دی چې که اسلام آباد د ایران سره په پوله د سونی جنگیالیو د بریدونو مخنیوي ونه کی تهران به دننه په پاکستان کې د یاغیانو د پټیدو ځایونه پرخه کی تیر میاشت لست ایرانی سرحدي ساتونکي سختدري زوجلی ول ایران وایي دا د جیش العدل په نامه د سونی سختدري زی ډلې کار دی چې ایرانی ساتونکي یې دننه د پاکستان نه په لری وشتون کو ټوپک وشتلی دي دیرنا خبر ایجنس د ایران د وسلوال پاوز د لوی درسیز برید جنرال محمد باقری له قوله لیکلی دی چې مونږ د دغه وضعیت دوام نشو منلای هغه ویلی ته ملری چې پاکستانی چارواکي سرحد کنټرول کی تروریستان ونیسي او د هغوی مرکزونه وتړي د برتانی صدر اعظم تیریزامی وایي هیواد به لدی ورسته لزګونه زره کډوال ومني میرمن می وای ک د برتانی در روانې میاشتې انتخابات یو غټل محافظه کار ګوندې ژوند دی چې د کډوالو د منلو شمیر به لزګونو زرګونو ته راټیټ کی. روټرز وای د برتانی صدر اعظم وویل دا مهمه ده چې موږ د بهیر همدا روان وساتو او روان به وساتو چې د کډوالو شمیر یو ثابت حالت ته ورسوو. رسمي شمیر ښیي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې 2,03,000 کډوال برتانیې ته تللي دي چې دا شمیر د وړم کال په پرتله 9,00,000 کم شوی دی. جاپان او هند د یو بل سره د نظامی همکاریو د زیاتېدو ژمنې وکړلې. د هند دفاع وزیر ارون جیټلی نن په ټوکیو کې د جاپان د دفاع د وزیر ټومومی اناډا سره وکتل او هیله یې وښوده چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره به په ګډه کار کوي. تمه کیږي چې د هند، امریکا او جاپان بحري ځواکونه هم د همدې کال د جولای په میاشت کې ګډ تمرینات وکړي چې د هند دفاع وزیر هرکلی کړی او ویلي دي دغه تمرینات به د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم قوي کړي. هند او جاپان په داس حال کې د نظامی همکاریو د زیاتېدو خبره کوي چې په سیمه کې د چین متجاوزانه فعالیتونه زیات شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم هغه نظریه رد کړله چې ګواکې د څلورو خوندي سیمو امنیت به بهرني هیوادونه ساتي. دغه خوندي سیمې د روسیې، ایران او ترکیې په همکاري جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې د روسیې نظامی پولیسو ته به اجازه ورکړي چې په دغه خوندي سیمو کې ګزمې وکړي چې د مخکې نه هلته دیره دي. ولید المعلم نن د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد به یې په دې موافقې عمل وکړي او زیاته کړه چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې سړی ووایي آیا دا موافقه به کامیاب شي او کنه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې په سوریه کې د روسیې لخوا د خوندي سیمو پلان به د نږدې نه څاري. د دفاع وزیر وویل چې جنجال ټول په جزئیاتو کې دی، معنا دا چې اوس د پلان لمړنۍ ورځ دي او وروسته به هر څه وکتل شي. په سوریه کې د همدې تیرې جمعې د شپې راهیسې خوندي سیمې نافذ شوې دي. روسیې ویلې دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو الوتکې نشي کولی چې په دغه سیمو پروازونه وکړي او بمباری وکړي. د مدیترانې په بحری کې سلګونه پناه غوښتونکي په دې تیرو دوه ورځو کې ډوب شوي دي. هغه کسان چې ژوندي ژغورل شوي وایي چې د لیبیا په ساحل کې د 200 نه زیات کسان په اوبو کې ډوب شوي دي او دا ویره موجوده ده چې ټول به یې مړه شوي وي. د ځینو کسانو مړی د ساحل په غاړه کې پیدا شوي دي چې کوچني ماشومان هم پکې شامل دي. د لیبیا او ایټالیا ساحلي ګارد وایي چې هغوی د پنځمې د ورځې را په دې خوا تقریبا 1,015 کسان د ډوبېدو نه ژغورل دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سنا مجلس نن د جمهوری ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو پر مسلې بیا بحث کوي. د امریکا یو پخوانی څارنواله سالی یاتس چې د جمهوری رئیس ترامپ د کار په پیل کې د لنډې مودې لپاره د سرپرستۍ لوی څارنوالۍ په توګه کار کوه، د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې غونډې کې ګډون کوي. میرمن سالی به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار مایکل فلین او په واشنگټن کې د روسیې د سفیر ترمنځ د پټو اړیکو په باب سناتورانو ته معلومات ورکړي. جمهور رئیس ترامپ مایکل فلین له روسیې ډیپلوماتانو سره د خبرو او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته د دروغو د ویلو په تور له دندې لرې کړ. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موخه لومړی رپورت ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې هر کال څه باندې 4,000 تنه د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان وایي چې د ډرایورانو لخوا د نشه یي توکو استعمال او ګړندی تګ، د معیاري سړکونو نشتوالی، د سفر په مهال د کمربندونو نه تړل او په یو شمیر نورو برخو کې د ترافیکو د قوانینو نه مراعاتول په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه دي چې هر کال ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. پاموکې په دې اړه له کابل د خبریال لیمینیازی را لګلی رپورت ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د معیاري سړکونو نشتوالی او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له امله هر کال څه د پاسه 4,000 تنه په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عامې روغتیا وزارت او روغتیا نړیوال سازمان لخوا د سړک د خوندیتوب نړیوال اونۍ ولمانځل شوه چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو چارواکو هم ګډون کړی و. کابل کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي داود الطاف وویل چې ډېری ترافیکي پیښې د ډرایورانو لخوا د نشه یي توکو کارولو، بې احتیاطي او ګړندي تګ لامله رامنځته کیږي او د غرض د مسافرونو لخوا د سفر پر مهال د حفاظتي کمربندونو نتړل په ترافیکي پیښو کې د زیاتې برګ ژوبلې لامل کیږي. د هغه پر وینا هر کال 1.2 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې له دې شمېرې تیر کال یوازې په افغانستان کې 4,500 کسانو په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلی الطاف وویل
د سړکونو په مرګونو پیښو کې چې په لږ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې پیښیږي یوازینی لامل یې ډیر سرعت دی. موږ باید سږ کال د دې شعار په تطبیق کې چې سرعت مو لږ کړی او ژوند وژغوري خپله ونډه واخلو.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دغه وزارت سره ثبت شوې شمېرې ښیي چې تیر کال د ترافیکي پیښو له امله 1,568 تنه مړه او شاوخوا 55,000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونې په لمانځغونډه کې وویل
وزارت ساتامې جمهوریت اسلامي افغانستان
دا عامې روغتیا وزارت د سړک د خوندیتوب نړیواله اونۍ په دې موخه لمانځي چې عامه پوهاوی ډیر شي او د ترافیکي پیښو له امله مسافرینو ته اوښتي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. دا ناسته به په ټول هیواد کې د سړکونو د خوندیتوب او په دې اړه خلکو ته د پوهې ورکولو پیل وي.
د دغو چارواکو پر وینا څېړنو ښودلې چې د ترافیکي پیښو اصلي لامل په ښارونو او لویو لارو کې د موټرونو ګړندی تګ او زیات سرعت دی، چې له همدې امله نن د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ سږنی کمپاین د سرعت مکم کړی او د انسانانو ژوند وژغورۍ په شعار سره پیل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکي د عمومي ریاست چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه 200 ډوله دي، چې تر ټولو مهم علتونه یې ډېر سرعت او د معیاري سړکونو نشتوالی دی. د کابل د ترافیکو استازي عبدالودود خیرخوا وویل چې په افغانستان کې ډېرې ترافیکي پیښې په لویو لارو کې کیږي چې د مسافرونو لخوا د کمربندونو د نه تړلو له امله ډېر تلفات لري. هغه وایي
سړکونه باید داسې وي چې د تګ او راتګ کرښه پکې بیله وي. که چیرې موټر یو له بل څخه مخکې کیږي نو باید سره مخامخ نشي، خو کله چې د کندهار موټر کابل ته راځي او یا برعکس کار کیږي نو له یو بل سره مخامخ کیږي، چې دا پخپله د سړکونو د غیر معیاریتوب ښکارندوی کوي.
په افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې تر ډېره د افغانانو ژوند ته سترګو اخدي. د ملکي تلفاتو په اړه د یونماد ریپورت له مخې 2018 کال کې د جګړې لامل یوازې 3,500 ملکي افغانان وژل شوي دي، خو ترافیکي پیښې هر کال د 4,200 کسانو ژوند اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه اوري. دا هم بل رپورت، کونړ کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د تشدد په دواړو په دوام کورنۍ له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي چې د پاکستان د راکټي بریدونو له ویرې له خپلو مینو نه بې ځای شوي دي. دوی د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په یو وچ ډاک کې تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. کونړ کې مقامات وایي چې اوس هم پاکستان په ځینو سیمو توغندي وري. زموږ همکار د دغو بې ځای شوو کورنیو لیدو ته ورغلی او دا رپورټ پی برابر کړی.
له ګڼو ننګونو سره ملګرو دغو کډوالو د کونړ په خاص کونړ کې لاغې سیمې سرونه راایستلې چې د ډیورن کرښې لاغې غاړې پر کلي توغندي راایستل کیږي.
موږ راغلي پاکستان طرفه ګوړی راوړو کورنم لګیږي او دلته راکوشوي ډډا کې خپلې خیمې موالې دي، چاته حکومت خیمې ورکړي دي او چاته هندي ورکړي. زمونږ لرګو سمو مشکل دی، اوبو سمو مشکل دی، ډاکټر سمو مشکل دی، دونه پیسې را سره نشته. موږ چې مثلا یو پیسې نغدي مالونه هغه خرڅ کړي هغه دوه میاشتو درې میاشتو کې هم ختمې کړي. اوس موږ هیڅ هیڅ شی نشته دی، وري پر سره ډاکې پراته یې وري نو سور شته دی انم دغه شته دی انم حکومت زموږ هم کوي وري.
په دغه لوی وچه ډاګه کې د اوبو هیڅ بندوبست نشته. یو ټاپک په دیرش پاکستانی کلدار یخلی غربت دومره دی چې ځینې کورنۍ آن د یوې اونۍ زړی اوبه ترستونی تیری. دا خلک د خپلو خیمو د ټینګولو لپاره د کمرو پشتي راپورته کوي او وایي توپانونه زړې خیمې ودرېدلو ته نه پرېږدي.
دې خلکو په غرونو کې د پاکستانی توغندیو له امله خپلې کورنۍ او سرونه دې ساحې ته راایستلې دي. اټکل کېږي چې تر 2,500 ډېرې کورنۍ په دغه ډا کې ژوند کوي، خو دلته ګرمي او توپانونه آرام ژوند ته نه پرېږدي.
دا داسې توپان راغی چې ټولو خیمې وزار کړې او ماشومان په مخه کړ په دې ډا کې او ټول ارڅ ګډ وډ ماملا شو او موږ هم باد په مخه کړو خیمې وزار کړې. د شپې نه تکلیفونه لاسونه په خوکړو ټول مار څه ګډ وډ شو او په ټول ماشومان چې وکړي او تسیدي او او بس ایستروان
ست سره کوم ژوند دم څنګه تیریږي دلته څومره سخت ده
په تڼکار لمر کې دلته اوسېدلم له مرګ سره لوبې ګڼل کېږي. د خیمو په منځ کې کوچنیان او میرمنې بلا ننګونې ګالي، خو دا بده ورځ پیچاره اوستې هر کورنۍ د غربت او ناچارۍ د درد بلا کیسې لري. دوی وایي دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه دغه پنغالي ته هیڅ حکومتي چارواکي سر نه دی ورښکاره کړی. د کونړ ولایتي ادارې ویلې چې ځینو موسساتو له دغه کډوالو سره یو څه نغدي د کالو کنډولو او خیمو مرسته کړې، خو ډیر دي چې لا کومکونه نه دي ورسېدلي.
دغه ته د ولایتي ادارې لخوا بار بار څوکر ته د سروې ټیمونه لیږل شوي دي او هغوی هغه غوښتنې د سروې ټیمونه به ولایتي ادارې سره شریکوي او هیله مند یو چې دغه مشکل ته لاسرسی وشي.
د پاکستانی اړخه د کونړ او ننګرهار په ګڼو سیمو د توغندیزو بریدونو لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده. ولسی خلک وایي د ډیورن کرښې ته څیرمه د افغان غاړې ډیر کلي له خلکو خالی شوي او اکثره د پردو په مینو کې ژوند کوي. ذبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د سواد زده کړو د بهیر د ارزولو وروسته د دغه بهیر په درسي نصاب کې بدلون راوستی چې د نوو میتودونو نه د کار اخیستلو تر څنګ په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ته زیاته پاملرنه شوې ده. اوس وخت کې په افغانستان کې هر کال تر 500,000 پورې خلک د سواد د زده کړو د کورسونو له لارې لیک او لوست زده کوي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رالیږلی رپورټ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي چې د سواد د زده کړو په خوانی نصاب په ډیره بیره جوړ شوی او تر ډیره په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ته ډیره پاملرنه نه وشوي. سردار محمد رحیمی چې نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د 15 ولایتونو د سواد د زده کړو د امیرانو لپاره د نوي درسي نصاب سره د آشنا کېدو یو سیمینار ته خبرې کولې، ویل چې د دې سربیره په زاړه نصاب کې ډیری املایي، انشایي او تخنیکي ستونزې هم موجودې وي.
به همون دلیل هم میزان مؤثریت و میزان موفقیت برنامه سواد آموزی
خغلی رحیمی ویل ده همدی لامالا ده زور نصاب ده کتابون و تدریس ده غیزمنتوب و بریالیتوب کشه را چیچه دلا او منتل ده به سواده لور تا سنی دلو تولگیو تا ده نه هزری دلو او یا هم لو تولگیو ده تیختی و پا تولگیو که زکون که ده نه لیوالتیر سوندی سر مخو. خغلی رحیمی ویل چی ده دی سیرینی خیلی چی ده سواد ده زکرو ده زکون که ده سواد ده زکرو سر ده نه لیوالتیر لوی دلیل ده دغه بهیر ده نصاب ده کتابونو ده مح توا کمزوری و د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین په کلو باندې کې د سواد د زده کړو د پروګرام د پلي کېدو په برخه کې د ستونزو یادونه هم وکړه. ویل چې د مخه په دغه پروګرام کې د کلیوالو ګډون ته چندانی پاملرنه نه وشوي،
چرا که اگر مالکیت برنامه سواد آموزی به مردم واگذار شوه مردم بهترین امانت.
خغلی رحیمی ویل د دې لپاره چې کچیری د پروګرام مالکیت خلکو ته وسپارل شي خلک تر ټولو ښه امانتداران دي چې دولت ته یې سپاري. خغلی رحیمی وایي چې دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته د سواد د زده کړو خونکی په خپل خلک غوړه کی او ځکهونکی د کلیوالو شوراګانو لخوا غوړه شي او د پوهنې وزارت یو دي د بهیل وساري. هغه وی دا کار به د فساد په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. اوس په افغانستان کې وزره شپته د سواد د زده کړو کورسونه پرانیستي دي. د پوهنې وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې تر 500,000 پورې نالوستي کسان د دغو کورسونو له لارې لیک لوست زده کوي. د سواد زده کړو په کورسونو کې د سړو تر څنګ ښځې هم په زده کړو بوختې دي. په افغانستان کې د جګړو دوام او ټولنیزو ستونزو د ژوند د نورو برخو په څیر د ښځو د لیک لوست زده کړو کړو مخه هم نیولې ده. خداسي سیمي هم شته چې خود ټولنیز ستونزې شاته پریخي او د لیکلوس ذکر ته مخه کړې ده. د خوص ولایت د کوربزو په ولسوالۍ کې وینجلی چې د سیوا ذکر نه همیشه کورسې بشپړ کړي. امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې خوشاله ده چې لیکلوس یې ذکر او اوس په خار کې د ډاکټرانو لوهي په خپل لوستې شي
چې ډاکټر ته لور شو لو خای علی شو هر څه علی شو نسخه کې کوم نوم شمیره چې وی هغه علی شو ټلیفون شمیره علی شو دومره خپل گزاره پکو
کسان په افغانستان کې په دې شپږ کالو کې په خونځیو کې ځکون کو شمیر د 200 وړاندې کلونو پرتله خورا زیات شوی. خو لا هم د جنگ او نامنې لامل په دغه هیواد کې په سلګونو زره ماشومان چې عمر یې خونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي له خونځیو بهر پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د سواد کچه 9% ته رسیدلې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې په انتخاباتو کې ایمانوئل ماکرون د اکثریت رایو په ګټلو سره خپل سیال مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ماکرون چې په اروپایي ټولنه کې فرانسې د پاتې کېدو ملاتړې دی د خلکو 15% رایې ګټلې دي. سیالۍ 40% رای خپلې کړې. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو ماکرون ته د بریا له امله مبارکي ویلې ده. په هکله یې په مو کې رپورټ ده.
نه دیرش کلن ایمانوئل ماکرون د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان جمهور رئیس و. تر دې وړاندې هیڅ کله انتخابي مقام نه و ګټلی. یوازې یو کال د اقتصاد وزیر و. خو اوس د فرانسې د سترو جنجالونو د حل کولو مسؤلیت ورلغاړی سو.
شیر کونسیتوایان، اون نوول پاج د نوتر لونګ استوار سوور سو سوار.
گرانو هیوادوالو، نن شپه زموږ د اوږده تاریخ یو نوی باب پرانستل شو. زه غواړم چې دا زموږ د هیلو او باور دوران شي. سر له سبا به زموږ نوی سیاسي ژوند پیل شي چې د ارزښتونو دوران به وي. د لومړۍ ورځې څخه به زموږ سیاست په ګڼ توکمیزو او دیموکراتیکو ارزښتونو ولاړ وي.
د
انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته ګڼ شمیر فرانسویانو د پاریس کار په مرکزي میدان کې خوشحالي وکړله.
زه د مارین لاپن له ګټلو وېرېدلم ځکه هغې په خلکو کې درز اچولی و.
روزګار، ترهګرۍ، مهاجرت او په فرانسه کې اوسېدونکي مسلمانان د کمپاین جنجالي موضوعګانې وې چې په لومړي ځل یې د فرانسې په څېر آزاده او د زغم ټولنه سره تقسیم کړې وه. د ډېرو فرانسویانو په اند کمپاین دومره تریخ و چې د فاشیزم څرک کاریده.
شي په دکور اوک ماکرون.
زه د ماکرون د پالیسیو ملاتړ نه کوم. زه دومره پوهیږم چې د ده په حکومت کې به زه د خپلو احساساتو د څرګندولو حق لرم.
مارین لوپین په رسمي توګه ماته ومنله خو پر پلویانو یې غږ وکړ چې مبارزې ته ادامه ورکړي.
زه پر ټولو هیوادپالو غږ کوم چې زموږ ستره سیاسي مبارزه سر له همدې نن شپې پیلېږي. په راتلونکو څو میاشتو کې فرانسه تر بل هر وخت تاسې ته اړتیا لري.
4 میلیونه فرانسویانو په رایګیری کې برخه وانخیستله. خو په پاریس کې د باران برسیره رای ورکوونکي په هغو ښوونځي کې راټول سوي وو چې د یهودانو د هغو 15 ماشومانو نومونه پکې لیکل شوي دي چې د نازیانو د مرګ کمپونو ته وړل سوي وو. د فرانسې تاریخي انتخابات وشول ځکه چې په معاصر جمهوریت کې په لومړي ځل د 2 سترو ګوندونو کاندیدان په وروستي پړاو کې نه ول. فرانسویانو د انقلاب پر ځای محتاطانه بدلون غوره وبلله. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر منوریدونکو، تاسې د فرانسې د انتخاباتو په اړه چې نوی جمهور رئیس وټاکه رپورټ واوریده. په فرانسې کې د مشهورو او پخوانیو سیاستمدارانو په مقابل کې د میانه روا کاندید بری دغه هیواد سیاسي بڼه بدله کړه. د فرانسې نوی جمهور به په دغه ملک کې کوم بدلون نه راوړي؟ اسلامي نړۍ سره به یې اړیکې څنګه وي؟ دا او نورې پوښتنې د همدې موضوع په اړه په فرانسه کې میشت افغان اکبر سایلی امریکا غږ سره په مرکه کې ځواب کړي. مرکه یې په ګډه وو. د فرانسې نوی جمهور رئیس څوک او په سیاسي لحاظ د څه رقم فکر خاوند دی؟
د فرانسې نوې ولسمشر خاغلی ایمانوئل ماکرون د ډېرو لوړو تحصیلاتو خاوند دی او د سني ولسمشر په کابینه کې د څه مودې لپاره د اقتصاد وزیر پاتې شوی دی. د سني سیاست سره ډېر بلدتیا لري. ماکرون د خپلو انتخاباتي الزالو په وخت کې ویلي وو چې زه نه کینی پېژنم او نه چپ هغه شیان چې د منطقي لحاظ د فرانسې او د نړیوالو په ګټه وي، هغه یې ایدیولوژي ده. خو ما د پونژمیلتر چې سړی ورته ګوري، ښاغلی ماکرون منصفانه رهبر دی، یو کلاسیک سیاست ممکن په فرانسه کې عملي کړو.
خپل فرانسویان د نوي جمهور رئیس په راتلو د څه رقم یو تحول انتظار باسي او څه غوښتنې به ولري؟
د فرانسې د خلکو اوسني پرابلمونه په عمده توګه درې دي. لومړی ترس نه زیات د فرانسه کې بیکاري ده. فرانسویان د اووه شپېته میلیونه په شاوخوا کې دي، درې میلیونه بیکاران لري. دومه عمده ستونزه یې د امنیت او د توریزم سره مبارزه. په درېیمه مرحله کې د چاپېریال ځینې مسلې دي. ښاغلی ماکرون د توریزم په ضد وایي چې باید تروریزم په ضد جدي اقدامات وشي او هغه پولیسي او استخباراتي موسسې چې په دې برخه کې کار کوي تحقیق وشي. او د اقتصادي په برخه کې دی وایي چې باید په قوانینو کې نرمش راشي چې څو د کار خاوندان وکړی شي چې کارګران په اسانه استخدام کړی شي. کوم وخت اقتصادي وده ژاب نه کړو اسانه یې کار وایستلی شي.
توقع څه ده چې د اروپایي ټولنې سره به یې اړیکې څنګه وي؟
ښاغلی ماکرون د اروپایي یو جدي طرفدار دی او د هڅه دا ده چې اروپایي اوسنۍ ټولنه لا نوره هم تقویه شي، حتی دی په دې اندازه باندې وړاندیز یې چې باید اروپایي ټولنه مشترکه بودیجه ولري، حتی مشترکه د دفاع یو سیستم ولري. نو له دې خاطره توقع لري چې په اروپا کې نور هم وحدت منځته راشي او مخکې لاړ شي.
پله د فرانسې د حکومت او د خلکو لپاره د اروپای ټولنې غړیتوب او نه غړیتوب څومره مهم دی؟
د فرانسې ټول تحلیلګران په دې باندې متفق دي چې اروپای ټولنه د فرانسې لپاره یو چانس دی. په دې ټولنه کې ډېر لوی بازار پیدا کړی دی. په دې ټولنه کې د یو د بل سره د ګډې همکارۍ لارې نه پیشرفتونه کړي دي. فرانسه په اروپای ټولنه کې ډېر وړاندې تللې ده. ولې د خاطره د فرانسې د ټولنې اکثریت په دې خبره باندې خوشحاله دي چې په اروپایي ټولنه کې نور هم ورشامل شي او متحد شي.
بله، نوی کاندید میاناروا دی. میاناروی د فرانسې او نړۍ سره اړیکو په ارتباط په څه معنا؟
یعنې معنا دا ده چې که چېرته دی یو خواه انتخاب کړی و خواه به یا د روسیې ته متمایل کېده او یا به دا سیاست انتخاب و چې د امریکې د سیاست پلوی وي. مګر ماکرون وایي چې دته د سیاست د خارجي سیاست معیار د فرانسې د خلکو او د جهاني صلحې تامینول معیار دي. نو له دې لامله د خاطر منظور را ګڼل کېږي.
بله، په خپله د فرانسې په داخلي سیاست کې د نوي منتخب جمهور رئیس نه د څه رقم بدلون تمه کېدای شي؟
عمده ډول باندې خو فرانسې خلک توقع لري چې باید داسې لارې چارې وپلټلی شي چې په فرانسه کې بیکاري کمه شي او په عین زمان کې باید داسې ترتیبات ونیول شي چې د فرانسې د خلکو امنیت تامین شي او د معارف او د سي چار برخه کې هم ځینې ملاحظات شته دي چې دغو البته حل کول ډېر اسانه کار نه دی.
یوه پوښتنه چې نن سبا ډېره ماتره ده په ځانګړې توګه فرانسې په تړاو، اسلامي نړۍ سره اړیکې او د مهاجرو په وړاندې د دې هیواد پالیسي ده، اوس په دې دواړو برخو کې د څه رقم چلند او پالیسۍ توقع او تمه باید وشي د فرانسې د حکومت نه؟
د مخان په خپل انتخاباتي مبارزې کې په وارو وارو باندې ویلي وي چې دا خبره رښتیا ده چې فرانسه کې د افراطي مسلمانو له خوا نه ځینې ځانمرګي بریدونه وشول او د فرانسې خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. مګر د څو له لارې نه وتلو کسانو په ګناه باندې ټول اسلامي نړۍ او په تېره تېره د فرانسې مسلمانان باید ګار ونه ګڼل شي او د فرانسې خلک یې د دې نه خبردار کړي دي چې د تروریستان هدف دا دی چې د فرانسې د خلکو په منځ کې بې اتفاقي راولي، چې د فرانسې خلک یو د بل سره واچول شي او دا د تروریستان هغه ستراتیژیک هدف دی. خلک یې د دې خطر نه خبر کړي دي.
مننه سایل سپ کور ودان
کور ودان خره کی ورځ په خیر.
درنو ورېدونکو پښتونخوا ته خبری خبرونه په همدې پای ته رسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري او ریډلې مهیروي الله ماشه.